السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم دا مهم مطالب په دې پروګرام کې واوري د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکایي فوجانو وتل دا معنی نه لري چې امریکا له سیمې وځي
They are removing our troops
دا چې موږ له افغانستان ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غښتلی وي
د کندهار او ایډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامی مهماتو د پیر او پلور بازار تود دی
په شان کې کمپیوټران چې یخچالونه چې بازار د موټران هم ښکته راوتلې چې په راځای کې
په لوګر کې د سنځلګل مشاعره وشوه
سنځلګل شه کلیلا ځل پس پړلې دي دل پاره لوګرا لوګرا
ډیرای شیرونه په دې باندې راټولو چې ټول خلونه یوه دایمي سولې اوربند ته غاړه کېږي
دا اوس یې نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد شي براورو
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندي چې دا پریکړه لند مهاله وي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوش کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نوماندانو په منځ کې وطن تایید کړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن ګڼي چې د بهرنیو نمایندګیو او ډیپلوماتانو امنیت وساتي ښاغلی هیواد زیاته کړه چې هیله مند دی چې د استرالیا دا پریکړه موقتي وي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پورې ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي ښاغلی موریسن هم هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتي وي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشي کړي دي د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیره شپه د طالبانو پر یوه زندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر مهال خوشي شول
زموږ یو څلوېښت تنه هیوادوال چې نولس سرتیری هم پکښې وه د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له یوه زندان څخه خوشي شول
ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اووه تنه طالبان چې د زندان ساتونکي وو وژل شوي دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د نولس طالبانو د وژلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د دوه سوه یو سراب قولي اردو ویان مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل
د مرکز پاټک ابوزهي او قلټک سیمې د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د علیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې شوي دي
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پراخ بریدونه وکړل چې بیا کمانډو ځواکونه سیمې ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام اووه بجې پیلې شي د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلورو ورځو راهیسې په متحد عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې یوه بله دوستانه لوبه د یوې اونۍ په ترڅ کې له سنګاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکو میاشتې ولسمشۍ انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړې او د ځینو راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړې دي دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویاند په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې پنځه سوه نوي کسانو یوازې اووه تنه تایید شوي دي د نگهبان شورا ویاند عباس علي کت خدایي د دې اوو کسانو نمونه یاد نه کړل او څرګنده یې کړه چې وروسته به یې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړي نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجاني نوم لري کړی دی د یو منځلارۍ کس و چې پخوا د پارلمان رئیس و همدې اژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختدریځه ولسمشر محمود احمدینژاد نوم له لسته لرې شوی دی. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 14 دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو دې پیښې ته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړی. سخانوسکایا پروسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان له ویرې له بیلاروسه ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلاوطني کې ژوند کوي. دې په خواله رسنیو کې نن وویل چې لوکاشنکا له لورې له څو میاشتو راهیسې د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د مینسک له لورې د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږۍ ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تېره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړنګ خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډېر کسان ووژل شول چې غوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمنه حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځ غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. مخکې لدې چې د پروګرام لومړی مطلب تراشو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط دی، تر هغه مخکې به ورشو فراته د فرا په ابو نصر فراهي بندر کې نن د تیلو دوه ټانکرونه سوزیدلی دي. په دې اړه باندې لخپل امکار نور جزئیات اوروپي ښه څه وخت شوې ده، آیا چاته زیان رسیدلی که څنګه؟
سلامونه تاسو ته وګران او ورډین کتاب وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم وویل نن سهار شاوخوا په نبه چې کې د فرا ولایت په ګمرک کې یو لګیدنه تر سره شوې وو. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویان وینا دا لګیدنه هغه مال تر سره شوې وو چې ځینې سوداګر یا دروران غوښتل چې د تیلو ټانکرونه هلته په ذخیره کې تخلیک کړي، چې یو موټر په دې حال کې یو موټر یا یو د تیلو ټانکر چپ شوی وو او کمانس کې په دې طرز کې ولګیدنه تر سره شوی وو. خو د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویان د فاروق حضرت په وینا دغه په ولګیدنه نتیجې کې یا په طرز کې څوک ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ایراني د امنیتي ځواکونو لخوا دغه ولګیدنه برته مار شوی دی یا خاموش شوی دی. په طرز کې څوک ته زیان نه دی رسول، صرف دوه ټانکران بشپړ توګه
ډیره مننه کوم د ازادي رادیو همکارو چې له فرای مخترا پور راکو. الته نن سهار په 9 بجو په شیخ ابو نصر فرای بندر کې دوه د تیلو ټانکرونه سوځیدلې دي. په پیښه کې څوک نه دی ژوبل، خو یوازې ټانکرونه په بشپړ توګه باندې سوځیدلې. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
وربشو دوه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی هلته بجر د افغان دولت او طالبانو ترمنز د سولې خبري بیا پیل شي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رړو ته ویل چې دا محل دوه ته د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د ژوند غړو د بیا ځلی استولو د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو په برابرولو کار روان دی. طالبان هم وایي د دواړو خواو د مذاکراتي پلاو ترمنز همغږي شوی او د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري. نور حال په دغه راپور کې
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. د دغه وزارت ویاند ناجي انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت دوحې ته د افغان سولې د مرکچي پلاوي د هغو غړو د بیا استولو د تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار پیل کړی چې د مهال افغانستان کې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غوي د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره پوره کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د پلاوي بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او ان شاء الله چې مذاکرات بیرته هغه ځای چې درېدلې و شروع شي.
اغلی انوری وایي لختر روسه د افغان دولت او طالبانو د دینو مرکچی پلاوو د غړو ترمنځ یو رسمي او څو غیر رسمي ناستې سوي چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه په کټینګار کړای دی. داسې راپورونه موجود و چې له کوچني اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیې ناستې نیټه هم مشخصه سي، خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغې ناستې وخت مشخص سوی نه دی. د دغه وزارت ویاند ناجی انوري وایي چې افغان حکومت ورته پوره چمتووالی لري. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بعد د روزي وختر نه ټول سفرونه پای ته رسیدلي خپل جې ته سوي دي. د مذاکراتو جریان به انشاءالله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي. اسلامي امارت کوم ستونزه نه لري.
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ له څه باندې درېو میاشتو راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅکله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غږ تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي. ښاغلی قریشی ټینګار کړی چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د جګړې لپاره مثبت رول ولوبوي، خو په خبره یې دا د افغانستان واک دی چې د خپل هیواد راتلونکی او سیاسي حل څه ډول غواړي. تېره ورځ ناوخته ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سعودي عربستان پاچا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو، د افغانستان د سولې پروژې او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان څخه د سپتمبر تر 11 نیټې پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اعلان سره په دغه هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستای دی. طالبان د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړه د دوحې حکړې خلاف ګڼي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په حکړه کې راغلي چې بهرني ځواکونه باید ټول په می میاسکې افغانستان وتلی وای.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوګست د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل دا معنی نه لري چې امریکا لسیمي وزي. د پینټاګون ویاندوی جان کربی په خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام پیدا کړي. د نړۍ په مخ کې د غرا پورته
د
په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو سره به له سیمې ونه وځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پنټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانشي. د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزي قمندانۍ یا سینټ کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سږ کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنګټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبه په ورځ امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره تلیفوني خبري وکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواو د خبرو یو موضوع و. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د شاغلیو آستن او باجوه د خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبري وکړي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څېړي او افغانستان به پرې نښدي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالې بدل شي. د پنټاګون ویندوی دا هم وویل چې امریکا نه غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته واشنګټن او متحدانو ته زیان پېښ شي.
As the retrograde, the withdrawal,
د ځواکونو د کمولو او وتلو بهیر دوام لري. دې ته په کتو چې په افغانستان کې حضور په دوامدار ډول کمیږي، زه او تاسو تمه لرئ چې معلومات څنګه راټول کړو چې په نتیجه کې ډاډ ترلاسه شي چې هیڅوک له خطر سره تر اوسه زیات نه مخامخ
کیږي.
امریکا پر افغانستان سربیره په عراق او سوریه کې هم لشمیر پوځیان ساتلي دي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي چارواکو ویلي کله افغانستان وزي هم په دې معنی نه دي چې امریکا به له سیمې وزي، بلکې په سیمه کې به د دوی حضور په قوي توګه باندې دوام پیدا کړي. له افغانستان له کوم اړو چې بهرني ځواکونه وتلي، یوه هم د کندهار هوایي ډګر دی. هلته اوس تازه صورتحال دا دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د همدغې هډې نه پاتې نظامي وسایل او مهمات په بازار کې خرڅېږي او کاروبار یې ښه تود دی. دغه لویه پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د کندهار اوسېدونکي له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهمات او وسایلو پر رایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي ممکن په دغه وسایل هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له کندهار هوایي ډګر نظامي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د تخنیکي وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار. د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لویه پوځي اډه چې یو مهال پکې شاوخوا 10,000 بهرني عسکر دیره وه، د روانې مې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځېدلې. په هره اونۍ کې 2-3 ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامي مهماتو کې ویجاړ شوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انتنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران چې یو چالونه چې ولر د موټران هم څکرا وته چې په دازای کې زغری لپاره څکرا وته چې نظامی سامانونه هم څکرا وځي، انتنانه وځي، مخابره را وځي، په کې رنگارنګ سامانونه چې یو فارمولا نه ده نه یو شی.
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنی ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
د زړه لوډران، زړه موټران هم له کار لوېدل شي. اگر رانی سو بیا دغه یو سره معلوم ده مشخص ته دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو، نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی یو څه معلومه به شاید له میدان هم راوځي، هغه هم کباب لکار ویدلی اکسپیر معلومه داسې شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونه ویلي وو چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دشمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي د زیازې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مژ په دې باندې پریشانه چې دغه د بهرنیو ځواکونو چې وزي دا شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلاح یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو وایي چې دغه شان د افغانستان نظام او افغانان ټول تسلیم سي او دی به ګټه جمع اخلي او چې کچره سي د هیچا په شان نه دي.
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متل کلي اردو کمانډاني ته سپارل شوي او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر ژباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي د ګرځ څخه بهر سي. د 215 متل کلي اردو ویان د ګرمن خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی علاوه د ګرځخه د پوځي وسایلو انتقال ته اجازه نه دور کړي.
په بازارونو کې پوځي وسایل نه دی پلورل شوی. دلته زموږ د پلاتنې پوستې شته. لدی ځای چې هر څه وستل کیږي دوی ګوري. لدی ځای هیڅ جګړیز وسایل نه دی وستل شوی. تاسو بیخي ډاډه اوسئ. کوزینی زیاده تلویزیونونه، ایر کنډیشنی او یخچالونه چې هغوی اجبارونکو ته ورکړي وو دوی یا د خپل استعمال یا هم د خرڅلاو لپاره ویستي. هغه هم بهرانیانو هغوی ته د دغه وسایلو لپاره اسناد ورکړي وو.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر 18 نیټې بشپړ شي.
وربشو لوګر ته هلته د سنزلګل 15مه دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوې و.
سنزل گل شه کلیلا زل پس پڑلی دی دل پارا لوگارا لوگارا
پا لوگر که دگرن و شایرانو فرهنگیانو او دی عدب و فرهنگ دی منوالو پگرون دا سنزلگل پینزلسم دودی زکلنه مشایره جوره شوه. پا دی مشایره که چه لیاد ولایت سربیره دا سنگلور ولایتونو یو شمر شایرانو هم پکی برخ اخیستی و دیره یو شایرانو پکی دی افغانانو پا منز که دی سولی او یوالی دی ارتیا او دی جگلی دی ناخوالو پا باب برابر کلی شیرونه ولستل. دو دوشنبه پورز دی لوگر دی اطلاعات و فرهنگ رئیس عبدالرحمن تسل آزادای راژیو تا دی سنزلگل مشایره پا باب ویل
مونگ پا لوگر که لپینزل و سکرون را بده خواه دا دو دیز و کلتوری مشایره لرو چه شاو خواه پینزس و کسانو مشایرانو او دغراز دی شیر مینوارو گرون کرده و دیره شیرون پا دی بنی را طولو چه طول الخونه یو دائمی سولی او اربان تغاره که دی شایر پزغر دا او پوازی اتوکو بنده الاتونو نغوخته نوکرده چه سولا چه الهی عمر دا دی تغاره که دی.
مدنی فعال فیروزه زیوار اموایی دلتا شایرانو پا خپل شیرونو او غزلونو که دی سولی پیغامونه لرل.
دلتا طول پا خپل غزل که پا خپل شیر که دی سولی غوخته نکوله دا دی سولی پر اوستلو که دیر مهم رول لري که سوکر تا پام لرنو که دا سی نسی دوی نپو هیگی موگ دی شیر پزبل دوی نغوخته نکو چی سولا 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 خب یا هم موگ غوار چی سولا راشی او لوگر بیر تخپل وقتینی حالات راشی زک پا لوگر که نامنی زخت دیر شوید.
شاعر حلیب گل مشال وی د مشاعره هر بر خبر تخواندوارا و پزره پوری و خب لوگر که روان نخوال او جگری دیدی لامل شوی چه تر نور و کلونو پکی ده فرهنگیانو او ده عدب ده مینوال ونده کموی.
هر برخ خواندوارا و ده مشاعره خو جگلو یو چه خلق در دولی او ویرولی دی دلتا یو رکم وحشت خپور ده دیدی وحشت للاس خلق زوری که دسی مشاعره تا بفخوا دیر خلق ورتلل دیر بیخی زیاد خلق بورتلل خو همه خلق چی پخوا یو چه فیصدی زیاد و یو چه کم شویده.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شیر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې همدغه نامنوی جګړو د شاعرانو د شیر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول دی. دغه شیرونه هم چې کوم اوریدل ټول درد ویره ډک شیرونه.
د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړیزو شرایطو کې د دې ولایت ښکلاګان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
د
ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم خراغلی د فوتبال مینوالو ته مهم او جالب خبر دادې چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم نن ماښام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوب لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوتبال شوقي دی او خپل هم فوتبالر دی د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي. همدا شپه سره په سټوډیو کې دی. مرزبان، د افغانستان د فوتبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوب لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام صافی جان، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي، همداسې چې تاسو ویل دغه لوبه چې ده یو تمرینی لوبه ده، داسې رسمي نتیجه به ډیر مهم نه وي، خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادگی ونیسي. همدا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري، د دواړو مسابقې په دوبی کې ترسره کیږي. په دوبی کې اوس د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادگی نیسي، هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام د پاره او د آسیایی جام د پاره د لارموندل د پاره په قطر کې به وشي.
زما دومره پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبی کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري، څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې که څام چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولای شي په قطر کې خېلو به وکړي، هغه رسمي لوبه چې په قطر کې لري؟
د افغانستان د ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد داو چې دوی ښه تمرینی کمپ نه درلود او معمولا دوی چې مسابقه دوه پاره چې آمادگی نیول فقط دوه درې ورځې تمرین کولای یا څلور ورځې ډیر نه. خو اوس دوی ته یو ډیر ښه زمينه برابر سوی د لاسو ورځو تمرین لپاره او بیا دوه تمرینی مسابقه چې انډونیزیا او سنگاپور سره دی، دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکار شي او شاید وکولای شي
په غوراوی پړاو کې چې د آسیا جام لپاره به فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام او همدارنګه په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي، د هغو غوراوی کوالیفاینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کومو ټیمونو سره مخ شي؟
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره او یو عمان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوبه کوي، د جون یو لسم باندې عمان سره لوبه کوي او په جون 15 باندې هند سره لوبه کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لاړ یو منځ کې، چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته او قطر په 2 امتیازونو سره د جدول په
اول. یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟ څنګه
د په همغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال جام ته تلای شي او دویم ګروپ دویم ټیم به آسیایی جام ته ځي؟
دوم لپاره افغانستان څومره چانس لري چې او به کولای شي دغه درې ټیمونه مات کړي، یعنی درې سره لوبي باید وګټي چې آسیا جام ته لاړ شي؟
یوازې دا هم نه دی چې افغانستان دغه درې لوبي وګټي، هم به ښه نتیجه ونیسي، خو دا هم مهم ده چې عمان څنګه خپل نتیجه خپل مسابقه ځکه چې عمان هم دغه سه خپل لوبي وګټي، نو شاید عمان ډیر چانس ولري چې دویم ټیم په توګه آسیایی لوبه ته لاړ شي.
زغوارم پوښتنه چې د افغانستان د فوتبال ملي فدراسیون خو تل د لوبغاړو د جلب جذب لپاره کار کوي، له آسیا او اروپا امریکا له ټولو نه لوبغاړي راوستي افغان لوبغاړي، څه فکر کوي دغه ترکیب چې دوی جوړ کړی دی دا به نتیجه ورکړي که څنګه؟
زما په نظر انوش دستگیر چې دغه ټیم ځوان مربي دی، همدغه موضوع باندې ډیر کار کړی دی او ډیر غواړي چې د افغانستان د ټیم یو لاس کې دغه داسې چې یو سړی چې دی یو لوبغاړی چې د امریکا نه راغلی یا بل سیستم بازی کې لوبې کوي، یو چې د اروپا نه راغلی بل سیستم او یو چې آسیا نه راغلی بل سیستم، خو غواړي خدا غواړي چې دا کار وکړي او دا ټیم هماهنګ کې هماغه لپاره مول څه دوی تمرینی کمپونو ته تمرینی مسابقات ته ډیر اړتیا لري او خدای وکړي چې همدغه دوا مسابقې دوی ته ډیر ګټور تمام شي. خو په دغه ټیم کې یو بل مشکل دا دی چې یو څو د افغانستان خلک وګړي متاسفانه مصدوم شوی او نشي کولای ولوبي وکیل، لکه ذوالفقار نظری چې پرون جوبل شو او بیرته استرالیا ته لاړ، او مخکې له دې حسن امین هم چې د ټیم یو خلک وګړي واغم جوبل شوی وو. خو په ټیم کې نور امیدواری هم شته، نور هیله هم شته، لکه عمران حیدری چې ځوان تکړه لوبغاړی دی او حسین زمانی چې د هالند نه نوې افغانستان ملي لوبډ ډلې ته یو ځای شوې.
ځینې نور پخوانی لوبغاړي مشته با تجربه لکه اسلام الدین امیری، لکه فیصل شایسته علی خیل او ځینې نور،
تا عباسین علی خیل، امید پوپلزای دوی ټول شته.
یعنی امید شته چې افغانستان یو څه وکولای شي.
زما په نظر په بنگلاديش او هند مقابل شاید لږ لوبې اسانه وي، خو عمان لږ سخت تیم دی.
ډیره مننه کوم امید مرزوان چې د فوټبال په دغه لنډه کې باسکی مر سره برخه واخیسته. مننه اوریدو په تاسو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې. احمد شیبر ته به وار ورکو چې لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن کړي چې د بهرنیو نمائندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي. شاغلی هیواد زیاته کړه چې لمن دی چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي. د استرالیا سرریاضم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پورې ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشي کړي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیره شپه د طالبانو پر یو زندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشي شول. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وژلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام اووه بجې پیل شي. د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړې او د ځینو راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړې دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامن پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. بلینکن د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیل کېدو لپاره هڅې وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سوپهن افغان لوبغاړي د آسیا جام په سیالیو کې خو وزلیدل. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په لومړي ورځ رامیش رحماني د 250 کیلوګرام وزن په درلودو سره وتوانېد چې خپل فلیپیني سیال مات کړي.